آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د 119 بلک هاک هلیکوپټر د جملې نه چې امریکا یا افغانستان ته ورکی لومړی جوپای نن په قندار کې د افغانستان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شو د امریکا جمهور رئیس خپل سیاسي او پوځي استازي اسلام آباد ته لیږي او د ایران جمهور رئیس وایي یو ډونالډ ټرمپ نه چې لس ټرمپ شي د ملک منافع شاته نشي اچولی
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان د امنیتي قواو ماتول خام فکر ده په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یمن کې د ائتلافي قواو لخوا د ماشومانو د وژل کېدو رپورټ رد کړی دی
طالبان په دې فکر کې وو
وی ریجیکټ
موږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو
او د جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال سرور دانش ویلی دی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په مخ کې تر ټولو لوی خند اداري فساد دی خود دی او نور مطالبونه مخکې عاشق الله رحیم زوی دی ساعت خبرونه وای
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قندر په هوایي ډګر کې افغان ځواکونه ته د بلک هاک هلیکوپټر سپارل خورا مهم وګڼل او ویل چې طالبان دې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتولو خیال د خپل سرونو نه وباسي ښاغلی غنی وویل که طالبان دا فکر کوي چې افغان ځواکونه یې مات کړي دي دا د خام فکر دی او له سره دې وباسي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغو بلک هاک هلیکوپټر سپارل د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده د دفاع وزارت وایي چې امریکا به د 2023 کال پورې افغانستان ته 119 بلک هاک هلیکوپټر برابر کړي ټاکل شوی چې دغه څلور کلن پلان تر پایه به افغانستان د 119 بلک هاک هلیکوپټر په ګډون ټول 1950 ډول ډول جنگي او ترانسپورتي الوتکې ترلاسه کړي په دې حق راپور لږ وروسته په دې خبرونه کې اوري د افغانستان او سیمې یو شمېر امریکایي کارپوهان په افغانستان کې د جګړې حل لپاره د امریکا نوې تګلاره مناسبه ګڼي د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت پخوانی ستر سلاکار کریستوفر کولندا د افغانستان حکومت سره د امریکا مرستي او له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهالوېش نه ټاکل مهم وبلل
We need to do a much better job of holding our administrations
مونږ د منظمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپل حکومت د حساب ورکولو لپاره باید ډیر کار وکړو چې په داسې بحراني سیمو کې د بریلیتوب سبب شي
په غونډه کې په واشنگټن کې د امریکا سفیر حمدالله موهب هم وینا وکړه ویل چې د جګړې د ګټلو لپاره په کار ده چې د خلکو زړونه وګټل شي
Stability will not be secured at some distant negotiations table
ثبات مذاکرات په لری پرتو میزونو او یا بهرنیو دفترونو کې نه یقیني کیږي ثبات یوازې د افغانانو په کورونو کې منسرات لای شي مونږ باید د هغوی شکایتونو ته رسیدګي وکړو او باید د اصلاحاتو لپاره سرچینه برابر کړو څو مونږ دغه اوږده جګړه یې نتیجې ته ورسوو که مونږ خلک وګټل نو جګړه او سوله به مو دواړه ګټلې وي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل سیاسي او پوځي استاد اسلام آباد ته لیږي په امریکا او پاکستان کې ځینې سرچینې وایي چې راتلونکي میاشت امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیم ماتس د خبرو لپاره پاکستان ته ځي دغه دوه امریکایي چارواکي د پاکستان د مشرانو نه غواړي چې په دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه ملاتړ ختم کړي څو مخکې ښاغلی ټرمپ پاکستان د ترګلو لپاره د امن او پناه ځایونو پر برابرولو تورن کړی و په کوټه کې د شیګانو په وزارت کې د ځانمرګي د بم د چاودنې د مړو شمیر د پولیسو د وینا لمخې بیګا پرختون کې د څلورو زخمیانو د مړینې نورسته څلی ریشتو ته ورسیده د ځانمرګ بم چون کې د پنځمه پرز د بلوچستان د حالت د کوټه په ختیځه برخه کې د یو لری کلی په زیارت کې په داس حال کې د ځان سره نور خلک په بم وال زول چې ټول په منځه ولاړ و د ایران جمهور رئیس د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اتمی موافقې دفاع کړې ده ویلي دي چې یو ډونالډ ټرمپ نه چې لس ټرمپ شي د ملک منافع شاته نشي اچولای د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دې موافقې د لغوه کولو لپاره د خپلې انتخاباتي مبارزې د ژمنې نه شاته کیږي او د ایران په ضد نور اقدامات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې جمهور رئیس ټرمپ ته به د ایران سره د اټومي موافقې په هکله څو انتخابه ورکړي او وروستۍ پرېکړه به هغه کوي. توقع ده چې ټرمپ د ایران د انقلاب د ساتونکو او د هغو ایرانیانو په ضد نوي اقدامات وکړي چې د شیعه ملیشا ګروپ حزب الله ملاتړ کوي. جمهور رئیس ټرمپ څه موده وړاندې ویلي وه چې د ایران په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو یا وتلو په هکله یې پرېکړه کړې، خو هغه تر اوسه دا نه دي ویلي چې پرېکړه یې څه شی ده. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډنټ اوریا. بل پلو سپین ماڼۍ ویلي دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ایران د توغندیو د ازمایښت، د تروریزم سره د ملاتړ، غیر قانوني اتمي پروګرام او سایبري عملیاتو په ځواب کې نوې تګلاره اعلان کړي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا هوکابي سینډرز ویلي دی چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایران د ټولو ناوړه کړنو ته ځواب وایي. تمه کېږي چې جمهور رئیس ټرمپ د ایران په حق له خپله نوې تګلاره په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې. په سویس کې پولیسو یو پناه غوښتونکی وژلی دی چې چاقو ورسره وه او په څو کسانو یې بریدونه کړي دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې دغه پناه غوښتونکی د کوم هیواد تبه و، خو هغه یې نن د شنبې په ورځ د سویس ښار د بریساګو په ښار کې وژلی دی. پولیسو ویلي دی چې د مهاجرینو یو کم ته د دې لپاره ورغلي وه چې د څو تنو پناه غوښتونکو ترمنځ شخړه حل کړي، خو کله چې کم ته ورغلل یو کس یې د چاقو سره ولیده چې دوه نور پناه غوښتونکي په چاقو وهلي ول. پولیس وایي په کم کې د نورو پناه غوښتونکو د خوندیتوب خاطرې په دې کس چې چاقو ورسره وه ډزې وکړلې چې سخت ټپي شو او وروسته یې سا ورکړه. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی دی چې ترکیې د خپلو طرفدارو ځواکونو سره په ګډه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلیب په ولایت کې د افراطي ګروپونو په ضد کلک عملیات پیل کړي دي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځ ویلي دی چې د عملیات د امنیت لپاره نوی ګام دی. نن په ادلیب کې ټینګ عملیات روان دي او ادامه به ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي په یمن کې د ائتلاف په مشرۍ جنگ کې ماشومان وژل شوي او زخمي شوي دي. د دې نورو مطالبونه اول رزو دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی نن په قندهار کې د امریکایي مقاماتو نه د بلاک حق الوتکو د تسلیمېدو په وخت کې وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې جګړه ګټلې نشي، د سولې لار دی ونیسي. جمهور رئیس غنی د طالبانو نه وغوښتل چې حکومت دې پرېږدي چې له خپلو ګاونډیو سره ستونزې په خپله حل کړي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
نن ماپښین ولسمشر غنی په افغانستان کې د قاطی ماموریت له عمومي کمانډان څخه د څلورو بلک هاک جنگي الوتکو د سپارلو تسلیمي واخیستل او د افغان قواو د پیاوړتیا په برخه کې مهم پیلو بللی. د زیاته کړی چې اوس د افغانستان فضا د افغان هوا بازانو په کنټرول کې ده او زیاته کړی چې وسلوال طالبان دا فکر کوي چې جګړه به ګټي، نو دا فکر یې ناسم دی. ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت وینه تویول نه غواړي او د هیواد دفاع مشروع حق دی.
د یو انتخاب مرحله تر موږ لاس د سولې لاس موږ وینه نه غواړو، موږ خپل وطن نه دفاع.
نننی سپارل سوی بلک هاک جنگی څلور الوتکی د هغو یو سل اته پنځوس الوتکو لشمیر څخه لومړنی جوپه ده چې په راتلونکو څلور کالو کې به امریکا افغان هوایي قواو ته وسپاري. د کندهار په هوایي میدان کې د جنوب د هوایي لیوا په قمندانۍ کې د بلک هاک الوتکو د سپارلو په مراسمو کې امریکایي جنرال جان نیکلسن د خبرو پر مهال وویل چې د افغان هوایي قواو اکمال د وسلوالو طالبانو د ماتې پیل دی. د زیاته کړې چې د افغان قواو د ځان بساین لپاره به د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ادامه ولري. ولسمشر غنی نن سهار د یو حکومتي پلاوي په ملتیا کندهار ته په خپل سفر کې په یو بل غونډه کې هم ګډون وکړ. نوموړي د ورځې په شروع کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې د دې پوهنتون او د کندهار پوهنتون د استادانو او محصلینو سره په یو غونډه کې برخه واخیستل. د لوړو زده کړو په اړه د یادو پوهنتونونو استادانو او محصلینو له ولسمشر څخه د لوړو زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی په دې اړه وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي او د حل لپاره به حکومت اغیزمن ګامونه واخلي. د زیاته کړې چې په راتلونکي اونۍ کې به د بشري منابع عالي شورا رامنځته شي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه په یاد شورا کې غور کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د جمهور رئیس اشرف غنی دویم رسیال سرور دانشوی د معلوماتو د ترلاسه کولو په چارو کې اداري فساد د ټولنه غټ خندې. سرور دانش د خبره د خو حکومتي اجراءاتو په حق له کانفرنس کې کړی ده. ممتاز بهیر رپورت را کړی ده.
معلوماتو ته د لاسرسي او خې حکومتوالۍ د دودولو دویم ملي کانفرنس د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش دغه درې ورځنی کانفرنس ته په وینا کې وویل د افغانستان دولت هڅه کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي د چارو د همغږي کولو لپاره زمينه برابر کړي، خو په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملی نشي.
وجود فساد ګسترده در نهادها و ترس از
په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د فساد له افشا کېدو څخه ویره معلوماتو ته د لاسرسي د حق په مخ کې بل خنډ دی. که معلوماتو ته لاسرسي په ځانګړې توګه دولتي معلوماتو ته لاسرسي اسانه شي، ډېر ژر به د مفسدینو سیرې بربنډې شي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال د زړو او پخوانیو دولتي جوړښتونو موجودیت، معلوماتو ته د لاسرسي میکانیزمونو نشټوالی او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د عمر کموالی نور هغه لاملونه یاد کړل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د عملي کولو پر وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. خاغلی دانش د دغه ستونزو په لمنځوړلو کې حکومت مسؤل وباله او ویل
د این رابطه اولین ګام مهم در جانب حکومت این است کې
په دې برخه کې د حکومت لخوا لومړی مهم ګام دا دی چې له هر څه د مخه انتقادونه ومني، له مدني ټولنې او رسنیو څخه واوري تر څو خپل ستونزې سمې درک کړي. د اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو بد او ستونزمن خنډ تل دا دی چې حکومت انتقاد منونکی او اوریدونکی نه وي.
حکومت نخت ناپذیر و ناشنوا باشد.
خاغلی دانش زیاته کړه چې وسنۍ حکومت انتقاد منونکی دی. معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د افغانستان د دولت لخوا تصویب او توشیح شوی، لا مخې ټول دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي، خو دغه قانون د نه عملی کېدو له امله لا هم خلک په اسانه توګه معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه بې برخې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دغه درې ورځنی کانفرنس کې د مختلفو دولتي ادارو وایندویان او د 22 ولایتونو د ښاروالیو او ولایتي شوراګانو استازي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه بحثونه وکړي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، توقع ده چې نن د کولرا 900,000 دوز واکسین بنگلادیش ته ورسیږي چې د روهینګیا مهاجر واکسین شي. دا رپورت لږ وروسته اورئ. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړ چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواو لخوا د ماشومانو د وژل کېدو په حق خبر شوی دی. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلی دي چې په 2018 کال کې د ائتلاف په بریدونو کې 603 یمنی ماشومان مړه او زخمی شوي دي او لسګونه ښوونځي او روغتونونه ویجاړ شوي دي. د دې خبر جزئیات د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سید عزیز رحمان وایي.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي عبدالله المعلمي پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په یمن کې د ملکی وګړو د ساتنې او ژغورنې لپاره له زیات احتیاط او پاملرنې کار اخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګوتریش د پنجشنبه په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړنو رپورټ د سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړ او بیا یې د ائتلاف د ملکی وګړو او په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړ. خو په دې سازمان کې د سعودي عربستان استازي دا رپورت په کلکه رد او معلومات یې غلط وبلل.
مونږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو. مونږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې سعودي عربستان او د ائتلاف غړي د نړیوالو قوانینو د اصولو، د نړیوالو بشر دوستانه او بشري حقونو د قوانینو په رڼا کې خپل مسؤلیتونه ادا کوي او هغې ته ژمن دي.
عبدالله المعلمي زیاته کړه چې سعودي عربستان او د دې هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د خپلو پوځي عملیاتونو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې په خاطر مهم ګامونه په نظر کې نیسي او په تور لیست کې د دې ائتلاف شاملول بے دلیل و بلند.
وی تھنک دیٹ دیر از نو جسٹیفیکیشن.
موږ فکر کوو هیڅ دلیل نشته چې د هغې پر اساس د ائتلاف په تور لیست کې شامل شي.
ځکه چې موږ په یمن کې خپل فعالیتونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې پرمخ بیایو او هڅه کوو چې ماشومان او ملکی وګړي هلته وساتو او ویژغورو.
المعلمی دا هم وویل چې حوثی یاغیان چې د ایران ملاتړ له ځان سره لري او د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبدالله صالح ته وفادار ځواکونه د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له ماشومانو څخه د انساني سپر په توګه کار اخلي. ملګري ملتونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ حوثی یاغیان، د یمن حکومتي ځواکونه، د حکومت پلوي ملیشې او په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې څانګه د یمنی ماشومانو د وژلو په خاطر د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې توقع ده نن د کولرا 900,000 دوز واکسین بنگلاديش ته ورسیږي چې د روهینګا مهاجر واکسین شي. د واکسینو دا مبارزه د اکتوبر په 10 شروع کیږي. په دې حق رپورت لرو چې خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راغلی دی.
څو باندې 500,000 روهینګا مهاجر چې د اگست د میاشتې له 15 نیټې نه راپدی خو له میانمار نه بنگلاديش ته رسیدلی دي او د کولورا د ناروغۍ په اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرو په کیمپ کې چې د کاکس په بازار کې واقع ده ډیره ګڼه ګوڼه ده او د کولورا د خپرېدلو لپاره شرایط پکې ښه مساعد دي. د ناپاکو اوبو څښلو، د غیر محفوظ خوړو او د کمزورې حفظ الصحې نه د کولورا ناروغي پیدا کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ نو وایي د کولورا د واکسین کولو مبارزه به د وضع د خرابېدو مخه ونیسي. یاسروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ټارګټ پاپولیشن از 650,000 پیپل، ایوري انډیویډوال ابوف ایج اف 1. More than 200 teams, vaccinators and volunteers would carry out the campaign. Second round of the campaign is expected to be held after about 2 weeks.
شپږ سوه 50,000 کسان په نظر کې نیول شوی دي چې باید واکسین شي. هر هغه کس ته د کولورا واکسین کیږي چې له یو کال نه عمر زیات وي. څه باندې 200 ټیمونه واکسیناتوران او رضاکاران به دغه مبارزه پر مخ بی. توقع ده چې دوهمه مبارزه به 2 هفتې وروسته پیل شي. یا سروویچ وایي په دوهمه مبارزه کې به 250,000 ماشومان چې عمرونه د 1 او 5 کالو ترمنځ وي واکسین شي. دی وایي هغه بنګلاديشیان به هم واکسین شي چې د میانمار د رخین له ایالت نه راغلو مهاجرو ته ځای ورکړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل ملمن وایي د دې لپاره چې په دغه وضع کې خواله راغلی وي د بنګلاديش حکومت 1000 هکتاره نور ځمکه د کمپونو لپاره ورکړې ده. دا د هغو 2000 هکتاره نه علاوه ده چې د سپتمبر د میاشتې په نمایي کې د کمپونو لپاره ورکړ شوی وه. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Officials plan to use the vast site to accommodate all the Rohingya refugees in Cox's Bazar, both new and old arrivals in one settlement at close to 700,000 people. This will become the world's largest
رسمی پلان دا ده چې د کاکس په بازار کې ټول روهینګایي مهاجر ځای په ځای کړي چې په دې کې نوي او زاړه دواړه راځي. په دغو کمپنیو کې به نږدې 1,000 مهاجر دیره شي او دا به په نړۍ کې د مهاجرو تر ټولو لوی کمپ وي. د مرستې د رسولو ماموران د مهاجرو لپاره د اوسېدنې ځایونو ته ضرورت مني، مګر دوی وایي د لوی کیمپ جوړول د روهینګیا مهاجرو د ستونزې حل نه دی. دوی وایي د اصلي علتونو غم باید وخوړلی شي. په میانمار کې داسې شرایط باید برابر شي چې مهاجر وکولی شي محفوظ او په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com
د واشنگتن د سټډیونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه نشریږي. په یوې تازه سروې کې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې د ټولو نه زیات خره په ایتوپیا کې دي. د سانچوري یا پنازه په نامه یو خیریه ټولنه کوشش کوي چې په ټول نړۍ کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په دې سروې کې معلومه شوې ده چې خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې مهم رول لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی امی میکل پر رپورټ کې واوري.
یوې جرندګړې د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو بارولې او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګي ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کې خودله او نه هم قبضه درلودلې، خو وایي کله چې دغه کارونه 15 کال وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی. اوړه به چې کله ډېر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې، بدن یې زخمي کېده او پوست یې هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچول ډېر به نارامه ول، خو اوس بیا ډېر آرامه دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې دغه بدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزای لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. مولګي ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلې او پاتشونې ورکول چې په ژرند کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به یې دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. د کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولی دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي، خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغ شي بهر یې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
ډونکیز آر وایټل فور د لایولیهود آف دی رورل کمیونټی.
خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرو نه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي د خپلو فعالیتونو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل: من د خلکو د خبرولو لپاره خوندۍ ته ځو، په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه دي چې موږ په ټولنه کې کوو. په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګه غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي په کار ده چې د کرنې او مالدارۍ د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس راځو دې ته چې د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي د خوست نه را لګلې دی او پر لګلې راپور کې لیکلي دي چې په خوست کې د مرغانو د خرڅولو او اخستلو بازار ډیر ګرم دی.
دا په خوست ښار کې د مرغانو د خرڅلاو مارکیټ دی. د هر جمعې په ورځ له غرمې مخکې د غلطه د مرغانو د خرڅلاو میله لګیږي. دلته له زیاتره خلکو سره په لاسونو کې قفسونه لیدل کیږي چې مرغانې پکې ساتلې وي. د خوست اوسیدونکو مراد یو کال راهیسې دې مارکیټ ته راځي. دای مرغان اخلي او بیا ګوري چې په ښه بیه یې خرڅ کړي. مراد دا کاروبار د خپل ذوق له مخې کوي.
دلته مال چې یو کنارې واخلم نو هغه اوس په کنارې پسې ګرځم کوم یو کنارې پیدا کړم. پیدا کیږي ډېرې دي وو کې ماته دي لکه ګورم چې مناسب وي والی بچه مچی راته کوي بیا خرڅوم. نور مصروفیات نه لرو بس په دې مصروف وي.
د مرغانو دې مارکیټ ته پر داخلي فرمی مرغانو سربیره یو شمیر مرغان له ګاونډیو هیوادونو هم را انتقالیږي. خلک مرغان اخلي او په کورونو کې د ساتیرۍ لپاره ساتي.
لږ ساتو تیون کې دي نرګس دي او کشمیری دي کیناری دی نا والا ډیر خلک خو خوي ستيون ډیر خو خوي هر کور کې خلک ستلې نرګس او کیناری خریدار ډیر ده.
په دغه مارکیټ کې د مرغانو د خرڅلاو یو دکاندار محمد نصیر امریکا غکته ویل د هغو مرغانو قیمت لوړ دی چې خلک یې ډیر خو خوي. د د په وینا زرکان او کیناری خلک د جنگول لپاره رانیسی.
شاو خو دار د شاو قیمت نه لري خو دا سی بتوایم چې یو جوړ کینری وی دا کی په 2000 را جوړاوی تو 15 لاکا جوړاوی دا پار کړی پچی سی په خو خراب سی. او مثال زرګ بتاو که مې په 1000 روپیا اوی او یو لاکا اوی.
سربیر پردیش خلک د ساتره لپاره مرغانه خلی او ساتي یو شمیر خلکو ته پکې د کاروبار زمينه هم برابر شوه. د خوست ښار اوسیدونکو مجاهد الله د خپلې کورنۍ ځینې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي.
یه دغه می ته ګټه کې دغه بچون زیږوي کول کده سو وخایا چې درې وره بچون زیږوي او ته دونه شپږ دونه کوی چې دغه بچون زیږي هغه بس می خرڅوي او ته زره و زره ریپې ګټي به شي. یه دغه د میک بسې کور نه پکا جوړوي به شي.
که څه هم ځینې اندېښنې شته چې د یو شمیر ځنګلي وحشي حیواناتو ترڅنګ په افغانستان کې د مرغانو نسلونه د ورکیدو له خطر سره مخ دي. خو د مرغانو د کاروباریانو په وینا فارمونو د مرغانو د نسلونو په ډیرښت کې مرسته کړې ده. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهم خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قندار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلک هاک هلیکوپټر او سپارل خورا مهمه ګڼل او ویل چې طالبان دي د افغان امنیتي ځواکونو د ماتولو خیال د خپل سرونو نه وباسي. د افغانستان او سیمې یو شمېر امریکایي کارپوهان په افغانستان کې د جګړې د حل لپاره د امریکا نوې تګلاره مناسبه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل سیاسي او پوځي استازي اسلام آباد ته لیږي. په امریکا او پاکستان کې ځینې سرچینې وایي چې راتلونکي میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. په کوټه کې د شیګانو په وزارت کې د ځانمرګي برید چاودنې د مړو شمېر د پولیسو د وینا له قراره څلېرویشتو ته ورسېده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اتمی موافقې دفاع کوي. وایي چې دا یو ډونالډ ټرمپ نه چې لس ټرمپ شي د ملک منافع شاته نشي اچولای. بل پر اوسمنې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایران د توغندیو د ازمایښت د تروریزم سره د ملاتړ له غیر قانوني اتمی پروګرام او سایبري عملیاتو په ځواب کې نوې تګلاره اعلان کړي. په سویس کې پولیسو یو پناه غوښتونکی وژلی دی چې چاقو ورسره و او څو نور کسان یې په چاقو وهلي ول. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی دی چې ترکی د خپلو طرفدارو قواو سره په ګډه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلیب ولایت کې د افراطي ډلو په خلاف عملیات پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې په قبرس کې د نوي سیاسي ګوند رئیس مرسیال وایي روسي قبرسي چې نوې حرکت پیل کړی دی غواړي د دغه ملک د یو مترقي اروپایي ملک په شان پرمختګ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ستاسو د نظریاتو په تمه یو.